نحمد ونصلي على رسول الكريم. دنونه سو یو کانسل ورته یو قانون دی هغه کې انفساخ د نکاح د مسلمانانو په هغه کې دغه قانون له دا سره تعلق دی. نو دا قانون د اسلامي نظریاتي کونسل زیر غور و. هغه کې ډیر نور دفات هم وو، خو یوه دفاع چې د غله طلاق سره تعلق لري او زموږ په دا معاشره کې د اسلامي هدایاتو د نواقفیت له وجې دغه یو مشکل همیشه لپاره په کورنۍ زندگی کې دا وي چې چیرې لږ معمولي غصه پیدا شي نو پر یوه ځای باندې د درو طلاقونه واچوي، هغه بیا چې هغه غصه له دوی څخه ولاړه شي بیا په خپل کار پښیمانه شي نو یې لار پر ځان بنده کړي وي. اسلامي نظریاتي کونسل نن په دې خپل پارون اجلاس هم و، نن هم په دې اجلاسو کې دا فیصله وکړه چې په یوه وخت باندې یعنی د همیشه لپاره د شدید دوه حالت وي، یو یې د ماهواری حالت وي چې هغه ته حیض ویل کړي، یو یې بیا د صفائی حالت وي. د شریعت مطابق لیا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق دا دی چې ښځه له ماهواری له حیض پاک وي په دغه وخت کې که چیرې میړه طلاق ورکوي نو به یو طلاق ورکوي، او دغه فائده دا ده چې وده ته به د دواړو خواوو لار خلاص وي. که دی غصه ځینې سړه شي او په دې خپل عمل پښیمانه شي نو هغه کورنۍ زندگی به دوباره بحال کړي او وده ته به یو څه مشکل نه وي. که چیرې پر خپله اراده او فیصله باندې مستحکم ولاړ وي نو یې لار خلاصه ده، هغه ازدواجي زندگی به ختمه شي او تعلق یې سره پرېږي. بیا چې څه وخت د بوم طلاق ضرورت کدی محسوسوي نو بیا یې په دغه پاکي کېدی شي ورکولی، بیا چې بیا ښځې له حیض ورایې شي او له هغه حیضه دوباره بیا پاکه شي په دا بومه پاکي زمانه کې به بیا یو طلاق ورکولی شي. د اول طلاق په صورت کې خو که چیرې دی پر دا خپل عمل پښیمانه شي نو واپس ورګرځېدا شي او کورنۍ زندگی سره بحالولی شي، لیکن چې په داد بومه پاکي کې چې هغه ته طهر ویل کړي شي په بوم طهر او پاکي کې دوم طلاق ورکړي بیا به د کورنۍ زندگی د بحالۍ لپاره دوباره نکاح نویوي او د ښځې او د مېړه په مابین کې به دوبارې نکاح ته اړ کړي. که چیرې د درېیم طلاق هم د خواهش پیدا شي نو بیا به په درېیم طهر کې یعنی چې دی له بیا حیض ورې شي او بیا له حیضه دوباره بیا پاکه شي نو درېیم طهر لا پاکه شي زمانه چې رای شي په هغه کې به درېیم طلاق ورکوي. او چې درې طلاق ورکړي بیا د دوی د کورنۍ زمن د بحالولو لار پر دوی بنده شي تر هغه وخته پورې چې دا ښځه له بله مړه سره نکاح نه وکړي او بیا یې هغه سړی لیا په حق ور سړي وفات شي لیا بیا ودې ته طلاق ورکړي. نو اسلامي نظریاتي کونسل دا بیایي چې د سنتو مطابق د پاکۍ په یوه زمانه کې به یو طلاق ورکوي. که چیرې یو سړی درې طلاقه پر یوه ځای ورکړي نو دا چونکې د سنتو خلاف عمل دی او و عدالت دا اختیار حاصل دی چې پر دا درې طلاق باندې و دا سړی ته تعزیری سزا ورکړي. چې کوم څوک استامونه خرڅوي لیا لیکي هغه کچیر و یو سړی ته د درو طلاقو استام پر یوه ځای ورولیکي و دا سړی ته چې دا د استام د لیکلو وال دی و دغته به هم عدالت د حالاتو په تناظر کې مناسبه تعزیری سزا ورکړي. دا چې دغه مشکل د کورنۍ زندگی ختم شي. د نن فیصلې دغه تفصیلات او دا د سنتو مطابق.
او مولانا صاحب په خپل د قران شریف په سوره نساء کې 15 آیت ته چې طلاق ته تر رسیدو مخکې پکار دی چې د هغه شزي او سړي ترمنځ منځګړیتوب هم وسی، نو د هغه سالیسۍ د پاره چې د دواړو څخه موقف ته یو د بل په باب هغه ته څه داسې په دې فیصله کې قتل سوی دی او کنه
سجه او د میړه په مابین کې کچیره داسي درندوالی پیدا شي نو د سنتو مطابق خو اول طریقه دا ده چې په میړه وشه د شاور وګرځي او که بیا پاغه نشی برابر بیا بستر ور جلا کی چې بیا پاغه کی هم نشی برابر بیا له هغه بعد الله پاک فرمایي چې یو د شدی د کورنۍ یو سړی د نر د کورنۍ ودخت حکم ویل کړي یعنی منګړی توب لپاره دریمان د اسلامي نظریاتي کونسل په فیصله کې دا دی چې د تحکیم چې کوم کسان دي هغه نکاح نشي ختمولای البته د دوی په مابین کې مصالحت کولای شي د نکاح د خاتمي فیصله به عدالت کوي دوی حکمان چې دي د دغه اختیار نه لري دا اوس فیصله کې ده
او مولانا شرانی صاحب په خپل د پاکستان په ټولنه کې د طلاق معاملې چې دي هغه څه ډول کیږي
اصل کې چې څو وخت همیشه لپاره چې د معاشري اقدار کمزوري کړي نو بیا په هغه کې بیلیاري سر پورته کوي نو په اسلامي معاشره کې چې اسلامي اقدار کمزوري شي بیا د اتفاق او د وحدت رابطې په شکېدو شروع شي نو چې په کومو علاقو کې یا په کومو قومو کې اسلامی اقدار زمندی وی د غوپ مابین کې د طلاق نوبت کم پیدا کړي چې دا کمې معاشري داسي وی چې له اسلام هم لري وی او له جهان زاخ هم لري وی او داسي وی چې د نورو قومو د خوې او د خصلت اثر باندې راي شي بیا د غوپ مابین کې کورنۍ تناوز لشکي زیات شي نو د اسلام د پاکستان په معاشره کې هم کورنی مشکلات له طلاق زاخه ډیر پیدا کړي لږه واجی زاخه اسلامي نظریاتي کونسل دا قانون زیر غور راوړی په هغه کې دا مسلې هم وضاحت کړي
شرنی صاحب یو بل خبره ده د ابو داود چې کوم حدیث ته په هغه کې وایي چې الله پاک ته تر ټولو ناخوښ چې کوم شری شاید یا کار دی هغه طلاق دی نو د دې طلاق د مخنیوي لپاره چې د کورنۍ ترمنځ خپل مینه او محبت هم دغه رنګ پر ځای وي کورونه سره جوړ وي چې د طلاق لسره غسر نوبت رانسي اسلامي نظریاتي کونسل څه داسې اقدامات کړي
دغه لپاره قانون نه وي دغه لپاره اخلاقي ضابطي وي چې د کوم کورنۍ او معاشرتي ژوند د اسلامي اصول او لیاقت خپل مذهب په پیروي کې وي هغه بیا د مشکل نه پیدا کوي او چې په کومو کورنیو کې داسې یو واضح د زمن د ترولو لیار متعین نه وي او د خواهش زندګۍ تروي په هغه کې دا مشکل پیدا کوي نو هغه چونکې اخلاقي پابندي غواړي او قانوني شی خو هغه نشي جوړېدلی
او مولانا صاحب یو اخیرنۍ پوښتنه تر اوسه پورې چې ګورو ستاسو په مشرۍ کې چې کوم اسلامي نظریاتي کونسل دی زیاتره هم د زنانو چې کوم چارې دي مثلا د دویم واده خبره ده د کم عمر واده خبره ده او اوس هم د طلاق زیاتره توجه هم په دې باندې ده په پاکستانی ټولنه کې نور هم داسې شیان شته چې ور باندې غور کول پکار دی اسلامي نظریاتي کونسل محترم علما چې دی هغه ته پکار دی چې کتنه وکړي هغه شیان ولي تر شا پاتې دي او یوازې دغه مسلې رامنځته کیږي
اصلي خبره ده د شکم قانون رایج العمل وي نو هغه زیر غور راځي په ابتدا کې د 1961 فیملی قانون دی چې هغه د ایوب خان په زمانه کې ولیاده 1901 کونسل وخت انفساخ نکاح دی دا ټول قوانین دي چې په ملک کې رایج العمل دي او د آئین آرټیکل 228 دا ویایي چې کوم قوانین نافذ دي دا به د قرآن او سنت کې منضبط احکام مطابق جوړاږي او چې نوی قانون وضع کړي هغه به د قرآن او سنت د منضبطو احکامو په خلاف کې نه وي نو چونکې دا نافذ العمل قوانین دي او پر هغه باندې غور کړي او د هغه اصلاح لپاره د شریعت پر وړاندې کې اسلامي نظریاتي کونسل سفارشات ورکړي
ډیر مننه مولانا محمد خان شیرانی صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې وکړې او په دې مهمه موضوع موږ اوریدونکو خبر کړل کور مو ودان
سلام